نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
لومړی د خبرونو سرټکی، د فاریاب ولایت قیصار او المار ولسوالیو ځای چارواکي خبر ورکوي چې دلته دوی مهمې سیمې د طالبانو لاسو تلویدلې دي. د جوزجان ولایت په قوش تپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشتې ده. او د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره یې خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. بشپړه خبرونه، د فاریاب ولایت د قیصار او المار ولسوالیو ځای چارواکي خبر ورکوي چې دلته دوی مهمې سیمې د طالبانو لاسو تلویدلې دي. د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د ولایتي شورا رئیس د دې خبر په تایید سره وویل چې که حکومت لازم امنیتي تدابیر ونه نیسي، احتمال شته چې د فاریاب ولایت نورې تصفیه شوې سیمې هم د وسلوالو مخالفینو لاسو ته ولویږي. د جوزجان ولایت په قوش تپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو مخالفینو په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وشتې ده. دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجانی ازادي راډیو ته وویل چې په قوش تپه کې پرون او نن جګړه سوې چې پکښې 15 طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. جوزجانی تاییدوي چې په دې نښته کې درې افغان سرتیري وژل شوي او درې نور یې ژوبل شوي دي. بلخوا بیا د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. د 402 سرحدي زون قومندان بصیر خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه له نن سهار پیل شوې ده او تر اوسه پورې یې د دقیقو مرګ ژوبلو په اړه کوم معلومات نشته. په کندوز کې د دوو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په نښته کې 15 کسان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د کندوز د والي ویاند عبدالودود واحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه له غرمې مخکې په خان آباد ولسوالۍ کې شوې او پکښې دوه غیر مسؤول وسلوال او درې ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان ولسي جرګې د نامنوی په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دې جرګې چې نن له یو نیم میاشتې رخصتۍ وروسته خپل کار پیل کړ، د افغانستان په ټولو سیمو کې امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې حکومت باید د وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي ګام پورته کړي. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نړیواله ټولنه ملامته کړه چې د افغانستان د ټولو ناامنیو شاهده ده خو د وضعیت په آرامولو کې همکاري نه کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې 11 پولیس په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې دا پولیس تیر ماښام په هلمند کې په دنده بوخت و چې د بهرنیو ځواکونو لخوا پرې بمبار وسو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد نیکولاس هیسم وایي چې په ځینو برخو کې د عملی ګامونو په اړه د افغان حکومت وړاندې سوی پلان ډیر اغیزمن دی. ښاغلی هیسم نن د افغانستان د اقتصادي سکتور له یو شمیر وزیرانو سره په ګډه خبرې غونډه کې دا مسأله یاده کړه او ټینګار یې وکړ چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د مرستو په ژمنې ولاړه ده. په هرات کې د درو ښځینه ښوونځیو څخه څه باندې 300 نجونې مسمومې سوې. د هرات د حوزوي روغتون مطبوعاتي مسؤل محمد رفیق شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې دا نجونې د انجل په دوو او د هرات ښار په یوه ښوونځي کې نن سهار مسمومې سوې او اوس په روغتون کې بستر دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې لخوا د معلولیت لرونکو وګړو د کرکټ د نړیوالو سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان معلولیت لرونکو وګړو ملي لوبډلې د بنګلاديش معلولیت لرونکو وګړو ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. ټاکل سوې سبا د افغانستان معلولیت لرونکو وګړو ملي لوبډله د انګلستان معلولیت لرونکو ملي لوبډلې پر وړاندې لوبه وکړي. او اوس یو څو بهرني خبرونه، د پاکستان پوځ ادعا کوي د لومړي ځل لپاره خپلې جوړې کړې بې پیلوټ الوتکې کارولې دي. د پوځ په وینا د پاکستان د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې درې سخت دریځې په قبایلي سیمه کې وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي جرمني ته د پناه غوښتونکو سیل به په راتلونکو کلونو کې دغه هیواد بوخت وساتي او بدل به کړي. مرکل دا خبرې نن له هغه وروسته کړي چې ویل کېږي تر 40 زیات پناه غوښتونکي په 2 ورځو کې جرمني ته ننوتلي دي. د مرکل د واکمنو ګوندونو ائتلاف موافقه کړې ده چې جرمني ته د تلونکو پناه غوښتونکو لپاره به د 6 میلیارد ډالرو مالی مرسته کوي، خو مرکل غوښتنه کړې چې اروپایي هیوادونه باید د پناه غوښتونکو ستونزه د یووالي او عادلانه تقسیم پر بنسټ حل کړي. د اتریش صدر اعظم وایي هیواد یې پلان لري هغه بیړني اقدامات چې اتریش ته د زرګونو پناه غوښتونکو د ننوتلو لپاره یې پیل کړي وو په تدریجي ډول بند کړي. دغه پناه غوښتونکي له هنګري اتریش ته ننوتل تر څو وکړای سي جرمني ته ولاړ سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ویلي چې هیواد به یې د سپتمبر په اتمې پر سوریه کشفي الوتنې پیل کړي، او همداراز د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې هوایي بمباری هم په پام کې لري. اولان په پاریس کې نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د فرانسې په ګډون د ګڼ شمېر هیوادونو پر وړاندې تروریستي حملې له سوریه څخه پلانېږي. او کیف وای د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ به د رواني اونۍ په پای کې اوکراین ته سفر وکړي. دا به اوکراین ته د ښاغلي ستولتنبرګ له هغه راهیسې چې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د ناتو د عمومي منشي په توګه دنده پیل کړه لومړی سفر وي. د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر پاولو کلیمکن دا اعلان نن په بروکسل کې له ستولتنبرګ سره تر لیدو وروسته وکړ. د خبرونو پای
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې راپورونه خپروو. په باورې چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په ساحوي هوایي بمبارۍ کې افغان پولیسو ته تلفات اوښتي دي. د ولسي جرګې ځینې غړي په افغانستان کې د داعش ډلې پر ضد د حکومت لخوا اقدامات غواړي.
دولت ونه توانېدو اقدام وکړي نو خلک به په خپل دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي.
د طالبانو نامتو قومندان مولا منصور دادالله په یو نوی ویډیو کې د پاکستان له لاسوهنو شکایت کړی او خپلو پلویانو ته ویلي چې په کور کې کیناستل ورته تر جګړې غوره دي.
و ټول طالبانو مجاهدینو ته مدا توصیه ده د مسلمانانو سره له جنگه ورته په کور کې ناسته ډیره بهتره ده.
په نورو راپورونو کې د پاکستان بی پیلوټه الوتکو په لومړي ځل په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو حمله کړې. نور موضوعات هم لرو. اور دو تیرا سرا وہ صحیح سمغه غلا آزادۍ رادیو او آزادۍ رادیو په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 چپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په مکړې د دې خبري مجلې لومړی موضوع ته په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمبارۍ کې ملي پولیسو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د پولیسو د یو شمیر سرتیرو مرګ ژوبله منی خو ناتایید شوی راپورونه تر تلفات تر دې زیات ښیي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره به مې شیبه مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دای سره خبرې وکړې.
د کورنیو چارو وزارت اړوند نشیتو په وړاندې مبارزې د مهمیت ویاند د نېږي کازمیا د ډیرټور ته چې یو ولس نه فره د نشیتو کومان د مرزي د مدیریت البته د ولمن د ادارې روان دا په دې بمبار کې ژوند کې دي څلور زخمیان دی یو لادر کړی خو په دې اړه مشکل د ولمن د والي دویان تر خبرو وکړه. هغه یو د تیر تایید کړه او وویل چې د تلپاتو د دقیق شمیر تر لاسرسي وروسته به دا د رسمي په واک کې ورکړي. مګر د پولیسو ځینې سرچینې دقیق سرچینې وایي چې دا تلفات ډیر دي. دا سرچینې وایي چې څلور موټر لند کوزر د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند درېګ سیمه چې اکثره پرې کاچ اکبر تک راتګ کوي د شپې ډوډۍ دغه سیمې ته د نشي توګه د مبارزې د یو شمېر کسانو سره څلور موټر تللي دي. دا څلور موټر دا حساب ځواکونو د هوایي برید لاندې راغلي دي. څلور موټر په کلي ډول تخریب شوي دي او په دې موټرونو کې ناست 15 نفر د نشي توګه د مبارزې د مدیریت او د ملي امنیت اړوند وژل شوي دي او څلور نفر د سرچینې ازادي راډیو ته ایساب ورته تر برید په خپل سره کې پورته کړی د ځان سره وویل دي. خو دا ارقام تر اوسه پورې رسمي سرچینو په علم کې والی ویاند او د کورنۍ چارو وزارت اړوند نشیتو کو د مهمیت ویاند نه دي تایید کړی.
بلې دای صاحب، دغه حادثه په کوم ځای کې تاسو ویل چې د ناوی او ګرمسیر ولسوالیو ترمنځ په سیمه کې شوې ده، مګر دا څه ډول سیمه ده او ولې آیا پر دوی د مخدره موادو د قاچاقبرانو ګمان شوی؟ دوی یونیفورم او د پولیسو رینجر نه لري، وسایتو یې فرق درلود. دا کیسه څنګه ده؟
د پیسو د ناوی او ګرمسیر ولسوالۍ په څنګ کې البته ختیځ لور ته یو پراخ دست سیمه ده چې همیشه پرې کاچ اکبر تک راتګ کوي. په دې سیمه کې رامنځته شوې ده او ویل کېږي چې دا کسان چې وژل شوي دي دا دغه سیمې ته د یو ماموریت لپاره تللي وو چې دوی یوه دنده درلوده. فکر کوم کمین ممن نیوی. خو ځینو سرچینو موږ ته دا هم وویل چې د دوی سره یوازې لنډ کوزر موټر هغه موټر چې قاچاقبر یې کارنې ورسره وه رینجر یې نه دي ورسره. په دې خاطر دا حساب تر برید لاندې مرګري دي. ایساب دواکونو هم دغه برید منلو یا مرګژوبله تایید کړی دی. ویلي دي چې د دوی د سرتیرو د امنیت په خاطر چې په ګرمسیر ولسوالۍ د دویر په او په نظامي اډه کې موجود وه دوی دغه برید ترسره کړی دی په ناګهاني ډول او دغه مرګژوبله اړولې.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال محمد الیاس دای و چې په دې ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمباری کې د افغان پولیسو د تلفاتو په اړه جزئیات اورول. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ او ستونزې له یوې لویې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې نن د ولسی جرګې غړي د اوړي له رخصتیو وروسته د جرګې عمومي غونډې ته حاضر شول او عمومي غونډه یې جوړه کړه. په دې اړه تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
ولسی جرګې له یوې نیمې میاشتې رخصتۍ وروسته خپل بحثونه پر امنیتي وضعیت پیل کړل او د هیواد روان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي دا ناامنۍ له یوې لویې نړیوالې توطیې سرچینه اخلي او د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه سرګندونه وکړي خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست.
افغانستان او مرزیم شریف این کشور سال هاست کی گرفت
دی. وای د افغانستان خلک لکلون راهیس لیویلوی نړیواله توتیه سره مخ دی. بیلابل خلک دالې سازمانونه او کړي په د هیواد کې سره جنگيږي. بیلابل بهرنۍ دالې زموږ په هیواد کې حضور لري. دا دالې هر ورځ په بیرحمۍ سره زموږ د اولادونو میرمنو او ماشومانو وینې تویوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حنیف اتمر هم په دې وروستیو کې خبرداری ورکړی چې که د سیمې هیوادونو له افغانستان سره د تروریزم په ځپلو کې مرسته ونه کړي دا اور به د دې هیوادونو لمنو ته هم ورسیږي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
مونږ به تر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د غړو د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده چې وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ او ستونزې له یوې نوړې لویې او بخې نړیوالې توطیې څخه سرچینه اخلي. قدرمنو اورېدونکو راسره اوسئ. د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه د همدې خپرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې د جګپړو چارواکو په غونډه کې د شویو ژمنو د عملي کېدو لپاره افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره پر یوه میکانیزم توافق کړی. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره یو ځای د جګپړو چارواکو یاسام غونډې نتایج اعلان کړل. په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واوري.
د لوړ پړو چارواکو یاسام په وروستۍ غونډه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ دوه اړخیزې ژمنې وشوې. اوس د مالیه وزارت وایي چې د دغو ژمنو د عملي کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې سره په یو خاص میکانیزم موافقې ته رسېدلې دي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره یو ځای د دوشنبې په ورځ په کابل کې نړیوالې ټولنې ته د ورکړل شویو ژمنو د عملي کېدو میکانیزم داسې واضح کړ.
میکانیزم داسې دی چې موږ ټول ټولو هغه ژمنو ته چې پرې موافقه شوې د همکاریو له لارې په خپله کابینه کې تطبیقي پلان جوړوو چې هغه به د یو منظم پلان له مخې په چوکاټ کې ترتیبیږي چې په کومه میاشت کې کوم اجراءات باید وشي او کوم وزارت به هغه سرته رسوي.
ښاغلی حکیمي وایي چې د تطبیقي پلان لومړی مسوده د راتلونکي چهارشنبې په ورځ د کابینې غونډې ته سپاري. د حکومت د ټولو لوړپوړو مامورینو د سرمایو سب د تدارکاتو د قانون نهایي کول، د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د کار پیل، د ولایتي بودیجې نهایي کول، د اداري فساد پر وړاندې د 5 عایداتي وزارتونو د مبارزې پلان ترتیبول، په عدلي او قضایي ارګانونو کې د اصلاحاتو راوستل او ځینې نورې هغه ژمنې دي چې د افغان لوري لخوا نړیوالې ټولنې ته ورکړل شوې دي. د لوړ رتبه چارواکو یا سام دا غونډه د شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې د 140 هیوادونو او 12 نړیوالو موسسو او سازمانونو استازو ګډون کړی و. دا ناسته د لندن او توکیو غونډو په دوام جوړه شوې وه چې پکې د افغان حکومت لخوا د ورکړل شوو ژمنو بررسي کېدله. له دې سره افغان چارواکو د سام دا غونډه بریالۍ بللي او ویلي دي چې هغه هیلې چې دوی لرلې له دې غونډې ترلاسه شوې. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي چې نړیواله ټولنه د 2018 کال لپاره د افغانستان سره خپلو ژمنو ته تیاری نیسي.
په نړۍ کې ځینې تضادونه موجود دي چې د هغې د حل لپاره مشابه وخت اړتیا ده او موږ وینو چې د افغان حکومت کړنې مثبتې دي. موږ د نړیوالې ټولنې ملاتړ کوو چې د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي، یعنې هغه ګواښونه چې دلته شته د هغې لپاره خپلو مرستې جاري وساتي.
د اقتصادي چارو کارپوهان د افغانستان لپاره د عالي رتبه چارواکو یا سام غونډه په دې شرط له اهمیته ډکه بولي چې په دې غونډه کې شوې ژمنې د دواړو خواوو لخوا په رښتینې ډول عملي شي. دوی وایي په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د لندن او توکیو غونډو ژمنې هم سمې نه دي عملي شوې، کومه هیله کېدای شي چې افغانستان د اوس وخت له داسې ناستو سمه ګټه ترلاسه کړي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د احمد شاه مسعود بنسټ رئیس له حکومت غواړي چې په هیواد کې د ځنځیرۍ وژنو عملین معلوم کړي. دا وینا احمد ولی مسعود نن په کابل کې د احمد شاه مسعود د 14 تلین او د شهید اونۍ د نمانځنې لپاره د تیاریو په غونډه کې وکړه. د احمد شاه مسعود له پلویانو وغوښتل چې د شهید اونۍ د نمانځلې پر مهال د خلکو د ځورېدو باعث نشي. په دې اړه تفصیل خان محمد سینداوروي.
که څه هم د افغانستان د وزیرانو شورا د چهارشنبې ورځ د شهید دونۍ د نمانځلو په نامه عمومي رخصتي اعلان کړې، د احمد شاه مسعود بنسټ پر حکومت انتقاد کوي چې د ځنځیرۍ وژلو د عاملینو په معلومولو کې پاتې راغلی دی. د دې بنسټ رئیس احمد ولی مسعود د دې شنبې په ورځ د دې اونۍ د نمانځلو لپاره د تیاریو د نیولو په ناسته کې وویل چې د ځنځیرۍ وژنو عاملین د هېواد د اصلي دښمنان دي او حکومت دې دغه وژونکي ونیسي.
امیدواریم از حکومت جدید همیسته که بتانه که یک کمیسیون را موظف بسازد.
له نوې حکومت می دا هیله ده چې که وکړی سي یو کمیسیون وګماري او دا کمیسیون د نړیوالو په مرسته دا دوسیه وپلټي او همدارنګه د روانو ځنځیرۍ وژنو مخه هم ونیسي.
د سباندې یوې نیمې لسیزې په موده کې د هیواد ګڼ شمېر پیژندل شوي کسان په ناسرګندو او مختلفو ډولونو وژل شوي چې احمد شاه مسعود هم پکې شامل دی. پخوانی حکومت احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړی او هر کال د سپتمبر 9 د شهید دونۍ په نوم نمانځل کیږي. په دې میاشت کې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس او د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني هم وژل شوی چې د شهید دونۍ د نمانځلو پر مهال د ده د فعالیتونو یادونه هم کیږي. د کابل خاریانو د معلوماتو له مخې په تیرو کلونو کې د دې اونۍ د نمانځلو په ورځو کې د نمانځونکو ځوانانو لخوا ځینې خلکو ته ستونزې پېښې شوې دي، خو د دې بنسټ رئیس تاکید کوي چې په دې ورځو کې د داسې حرکت ونه شي چې د خلکو د ځورېدو سبب شي.
جوانای عزیزی که با می احساسات و با می گرمی
گران ځوانان چې په تودو احساسات غوړي دوره سودا اونې ول مانځي تر هیله ده چې د مسعود ټول شيګنې په پام کې ونیسي، نه داسې چې خدای مکړه د خلکو د ځورېدو سبب سي.
آزادی رادیو هڅه وکړه د کورنۍ چار وزارت مسؤلین وپوښتي چې د ځنځيري وژنو د عاملینو معلومولو او د شهید د ونې مانځلو ته څومره تدابیر نیولي، خو له مسؤلینو مو ځواب ترلاسه نه کړ. خلک تاکید کوي چې حکومت دې د ځنځیرۍ وژنو مخه ونیسي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې وبخیل نن سهار رئیسې د سرحدي پولیسو پر پوستو د وسلوالو حمله پیل شوې دي. سیمه ایز چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. داود تپان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په پکتیا کې د 402 سرحدي زون کمانډان جنرال عبدالبصیر خپلواک وایي چې سهار 4 بجې د وسلوالو له لوري د دوی په پوستو بریدونه پیل شوي او تر دې دمام له وسلوالو سره جګړه روانه ده. نوموړی وایي سیمې ته مرستندوی ځواکونه لیږلي او تر اوسه نه ده ورته معلومه چې په روانه جګړه کې څومره تلفات او زیانونه اوښتي.
دخمان او د مونږ تر اوسه پر معلوم نه دي جنگ ډېر شدید روان ده. دا چې وروسته معلومیږي چې څومره تلفات دخمن لري او زموږ تلفات زیات شي دا به وروسته معلومیږي. اوس خو فعلا جنگ ډېر شدید روان ده ولې زما قمندان د کنده سور زرکم دواړه په جبهه کې دي او یو پولیس استقامت جبهه کې لګیا دی بل استقامت جبهه کې لګیا ده او نورو کومکونه هم دې زما ور ولېږلو.
نوموړی زیاتوي چې په دې جګړه کې د دوی د معلوماتو له مخې په مستقیم ډول پاکستانی ملیشه ځواکونه برخه اخلي.
وقت خبره داسې ده چې پخوا چې موږ ته کوم اطلاعات راتللو دوی تقریبا د شاوخوا کې د 1500 شاوخوا کې داسې امدګي نیولې وه ولې موږ امدګي ورته نیولې خو موږ تاسو یو شی وینې چې موږ پرسونل دومره زیات نه لرو خو موږ هماغه پوستکي توظیف دي هغه دی یو 30 نمبر په کنده کې ریزرو ولرو موږ هم خپله امدګي نیول ده. نو تجمع د دښمن زیاته ده او قرار د معلومات چې موږ ته د محل نه راکوي حتی ملیشا هم مستقیما په دې کې ګډون په ملیشا د پاکستان داسې قرار دی راپورو چې موږ ته د محل در رسیږي چې هغه د سترګو حال زر خلک موږ ته وایي چې ملیشا د پاکستان مستقیما په دې جنګ کې ورسره شریک
ده. د دې پېښې په اړه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد رسنیو ته په لیږلي خبر پاڼه کې لیکلي دي چې د افغان ځواکونو په 2 پوستو یو ځای بریدونه پیل کړي چې ټول یې نیولي او 11 تنه یې وژلي وې ټپیان کړي او 2 تنه یې له ځان سره بیولي دي او په زیات اندازه مهمات یې هم لاسته ورغلي دي. دا پېښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې تر دې وړاندې هم د پټان په سرحدي پوستو بریدونه شوي او په پایله کې ولس د حکومت په ملاتړ راوتلی او د دغو بریدونو مخه یې ډپ کړې.
د امنیتي مسایلو په اړه راپورونو ته دوام ورکوو. وسلوالو طالبانو ویلي چې په بلخ ولایت کې د شنبه ورځې د ملکي وګړو په وژنو کې لاس نه لري. د ډلې داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله په دې حملو کې په لاس لرلو تورنه کړې ده. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
افغان طالبانو د بلخ ولایت په زاری ولسوالۍ کې د 14 تنو هزارګانو وژنه وغندله او دا وژنې په افغانستان کې د خپلې سیالي ډلې داعش یا اسلامي دولت له لوري وبللې. د شنبې په ورځ وسلوالو کسانو د بلخ په نسبتا آرام ولایت کې 14 تنه هزارګان له موټرو کښته کړل او ویې وژل. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغو کسانو د وژلو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د چارو کتونکي وایي چې د عراق او سوریې د اسلامي دولت یا داعش غړي په افغانستان کې د ځای موندلو یا نفوذ لپاره په دې خاطر له ستونزو سره مخامخ دي چې په افغانستان کې د عراق او سوریې په شان د فرقوي او مذهبي اختلاف شرایط برابر نه دي. په عراق او سوریې کې داعش له مذهبي اختلافاتو په استفادې پراخې سیمې لاندې کړي دي. طالبانو د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ د شنبې د ورځې د حملې په اړه ویلي دا کار د دې لپاره شوی چې د یو بل د نس غملو او تعصب تخم وکرل شي. طالبانو په خپله ویبپاڼه کې په خپره کړې اعلامیه کې همداراز ویلي موږ دا پیشه په کلکه غندو او له ملت غواړو چې د دښمن د دسیسو په وړاندې هوشیار واوسي. طالبان په خپله د تیرو 14 کلونو د ناکراریو په لړ کې د عامو خلکو مرستندویانو او د خیریه موسسو د کارکوونکو پر وژلو بیا بیا تورن شوي دي. اسلامي دولت یا داعش له 2 میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې سیمې ونیسي خو د طالبانو له مقاومت سره مخامخ کیږي. په وروستیو کې د طالبانو او داعشیانو ترمنځ د ننګرهار ولایت په 2 ولسوالیو کې خونړۍ نښتې وشوې. د دوی د نشتو له کبله په سلګونو کورنۍ مجبوره شوي چې کورونه پرېږدي او نورو سیمو ته ولېږدي. پرون د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشرانو له حکومت وغوښتل چې له سخت دریځو ډلو دوی خلاص کړي او که امنیت نشي راوستلی دوی به په خپله لاس په کار شي.
قدر منوریدونکو مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې په هلمند کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی حمله کې سهوان ملي پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. مخکې چارواکو د تلفاتو شمیر د افغان وژل شویو پولیسو شمیر 11 ښودلی و خو دا شیبه په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې دی د قمندانۍ مخې ته ولاړ دی. د هلمند د امنیې قمندانۍ مخې ته ولاړ دی او لیدلی یې دي چې د 14 ملي پولیسو مړي هلته راوړل شوي ایښودل شوي دي او د هغو خپلوان هم هلته حاضر شوي دي. قدرمن اوریدونکو د امنیتي مسایلو په اړه د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. مخکې مو په یو راپور کې واوریدل چې د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي له طالبانو غواړي چې ځانونه د دوی په وینا د سیمایزو استخباراتي کړیو له اثراته وباسي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان ملا منصور دادالله ته یوه منصوبه ویډیو خپره شوې او دی پکې د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او آی اس آی سره مخالفت څرګندوي. د دې ویډیو کارولی تر اوسه نه دی تثبیت شوی، خو په اړه یې قسیم سولمل راپور راکوي چې ملا دادالله څه وایي او افغان امنیتي ځواکونه په ځواب کې څه وایي.
په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې د طالبانو یو قومندان ملا منصور دادالله ته منصوبه یوه ویډیو خپره شوه. په دغه ویډیو کې دی د طالبانو له نوي مشر اختر محمد منصور او د پاکستان له استخباراتو سره خپل مخالفت څرګندوي. ملا منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې کارواله له د امنیتي ادارو لخوا رسمن نه دی تایید شوی، ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی له د ځینې غوښتنې درلودې چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف وي او یوازې د پاکستان ګټې تضمینولې.
سلام راته ویل چې موږ ستاسو څخه څو غوښتنې لرو. دوی خپلې غوښتنې راته کښېښولې. په هغوی کې یوه داوه چې موږ کوم شخص او یا ځای په افغانستان کې په هدف درکړي ته به یې له منځه وړې، او داسې نورې ټولې غوښتنې هم د اسلام سره په ټکر کې وې، او د ډېرو سهولیاتو وړاندیز یې هم راته وکړ. و ټولو طالبانو مجاهدینو ته مو دا توصیه ده، د مسلمانانو سره له جنګه ورته په کور کې ناسته ډېره بهتره ده.
منصور دادالله په دغه ویډیو کې چې ظاهران په یوه شنه او جنگي ساحه کې ډکه سوې، له خپلو پلویانو غواړي چې د طالبانو د نوي مشر اختر محمد منصور مشري ونه مني او پر دوی د حملې په صورت کې له ځانه دفاع وکړي. دغه طالب قماندان د خپل وینا په دوام ویلي چې د اوس د افغانستان په زابل ولایت کې میشت شوی او خپلو کسانو ته هم ویلي چې ورسره یو ځای شي. په خپل طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت هم د دغه ویډیو د خبرېدو په خبرګون له هغو طالبانو څخه چې د افغانستان ملي ګټو ته ترجیح ورکوي غواړي سوله جګړې لاس واخلي او له حکومت سره یو ځای سي. د دفاع وزارت یو ویاند جنرال دولت وزیری د دوشنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل شغلی وزیری وایي هر هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې امنیت ټینګ سي، نو د حل لاره دا ده چې رادیسي او په افغانستان کې د ژوند وکړي او له خپل حکومت سره دې یو ځای سي. د سیمې د استخباراتو په غوښتنه عمل ونه کړي. ټول پوهیږي چې د مخالفینو تر شا د سیمې د استخباراتو لاس دی او دوی د همدغه استخباراتو لخوا استعمالیږي. افغان کارپو احمد سیدی وایي د پاکستان استخبارات تل په افغانستان کې د امنیت د ګډوډولو په هڅه کې دي او طالبان هم مجبور دي چې د هغوی په لارښوونه عمل وکړي. دی وایي د اختر محمد منصور په ګډون هغه طالبان چې په پاکستان کې اوسېږي مجبور دي څو د پاکستان د آی اس آی لارښوونې او غوښتنې ومني. د آی اس آی غوښتنې هم د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي. داسې راپورونه سته چې ملا منصور دادالله او ورسره کسان یې د اختر محمد منصور د پلویانو لخوا په زابل کې محاصره سوي او له هغه یې غوښتي څو تسلیم سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان پوز وایي چې د دې هیواد جوړو بی پیلوټه الوتکو د لومړي ځل لپاره د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز حمله کړې. د پاکستان پوز په دې برید کې د دریو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ذبیح الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان پوځي چارواکي دا کوي چې د دې هیواد بی پیلوټ الوتکو افغان پولیس ته سیرما د شمالي وزیرستان په لرې پرته سیمه شوال کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی او هغه ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا د پاکستان پوځي تاریخ کې لومړی ځل دی چې د براق په نامه د هیواد کورنۍ جوړ بی پیلوټ الوتکو په قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر مرکز برید کړی دی. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې یا آی اس پی آر ویان جنرال سلیم باجوا د دوشنبه پر ورځ پر خپل ټویټر پاڼې په یو خبر کې بیان کې ویلي د پاکستان بی پیلوټ الوتکو د لومړي ځل لپاره د شمالي وزیرستان په شوال کې د وسلوالو پر یو مرکز برید کړی چې په نتیجه کې درې مهم جګپوړي وسلوال وژل شوي دي. که څه هم جنرال باجوا په دغه برید کې د وسلوالو د دریو مهمو غړو د وژلو ادعا کړې، خو د هغوی د هویت په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. شوال د شمالي وزیرستان لرې پرته سیمه ده چې دنګ غرونه او ګرو ځنګلونه لري او ویل کېږي چې په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ځینو نورو ډلو جنګیالي پټ دي چې د پوځي عملیاتو له امله دې سیمې ته تښتېدلي دي. د پاکستان بی پیلوټ الوتکو په داسې وخت کې پر شوال برید کړی چې پاکستاني پوځیانو په دې سیمه کې له تېرو درې اونیو راهیسې ځمکني عملیات پیل کړي چې په نتیجه کې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژنې ادعا کوي. د قبایلي چارو کارپوهان او ځای خبریالان وایي چې پاکستاني ځواکونه ښایي په شوال کې د وسلوالو له سخت مقاومت سره مخ شي. همدا لامل دی چې له تېرې سمو د رئیسې په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه هم شوي چې ګڼ شمېر سرتېرو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اورېده مخام شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. قدر منو اوریدونکو، په راتلونکي نیم ساعته خبرونه کې به هم را سره اوسئ چې امید مرزبان یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.
با تشکر آقای تکل، سلام و روز بخیر به شنونده های عزیز. در این مجله خبری من امید مرزبان تا ساعت 7 با شما خواهم بود. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کردند. حادثه‌ای که در آن مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شده است و امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند. در این موارد و در مورد مسائل دیگر افغانستان و جهان تا لحظات بعد گزارش‌های مفصل خواهیم داشت، اما پیش از این همه سرویس خبری این مجله را با سلطان محمد سرور داریم.
وزارت داخله افغانستان میگوید 11 پلیس مبارز علیه مواد مخدر این وزارت در حمله هوایی نیروهای بین‌المللی در هلمند کشته شدند. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی قشتیپه جوزجان به طرفین تلفات وارد شده است. حکومت تاجیکستان میگوید 14 نفر دیگر از پیروان معاون سابق وزیر دفاع این کشور را بازداشت کردند و اسلام آباد ادعا میکند که در عملیات علیه افراطیون مسلح در شمال غرب پاکستان برای نخستین بار توسط یک طایره بدون سرنشین ساخت خود این کشور 3 نفر آنها را کشته است. تفصیل اخبار. وزارت داخله افغانستان میگوید 11 پلیس مبارز علیه مواد مخدر این وزارت در حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولایت هلمند کشته شدند. مهدی کاظمی، سخنگوی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که این افسران شام روز گذشته در ولسوالی گرمسیر مصروف اجرای وظیفه بودند که هدف یک حمله هوایی نیروهای خارجی قرار گرفتند. آقای کاظمی گفت در این رویداد 4 افسر دیگر زخمی شده اند و یک تن دیگرشان ناپدید شده است.
پرسنل پلیس مبارزه مواد مخدر بر اساس پلان منظور شده چون به منطقه ریگستان ولایت هلمند ولسوالی گرمسیر اینا میرن در ساحه به خاطر عملیات بر علیه قاچاقبران مافیای مواد مخدر. متاسفانه نیروهای ائتلاف حمله میکنند. 11 نفر ما شهید داشتیم، 4 نفر زخمی داریم، 1 نفر ما هنوز لادرک است.
آقای کاظمی گفت به هدف بررسی این قضیه فردا هیئت به ولایت هلمند میرود. در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان به طرفین تلفات وارد شده است. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیه این ولایت، به رادیو آزادی گفت که در درگیری در ولسوالی قشتیپه که دیروز و امروز جریان داشت، 5 مخالف مسلح کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای جوزجانی تایید کرد که در این جریان 3 تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. از سوی هم درگیری میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در ولسوالی دند ولایت پکتیا جریان دارد. بصیر خپلواک، قماندان زون سرحدی 402، بر رادیو آزادی گفت که این درگیری صبح امروز آغاز شده، اما جزئیات در مورد تلفات این درگیری تا کنون در دست نیست. مخالفان مسلح در این مورد تبصره نکردند. یک خبر دیگر می رساند که در نتیجه برخورد میان 2 گروه مسلح غیر مسئول در قندوز 5 نفر کشته شدند. عبدالودود واحدی، سخنگوی والی قندوز، امروز بر رادیو آزادی گفت که این برخورد قبل از ظهر امروز در ولسوالی خان آباد رخ داده است. ولسی جرگه افغانستان در رابطه به افزایش ناامنی ها در کشور ابراز نگرانی کرد. این جرگه که امروز پس از رخصتی به کارش آغاز نمود، گفت که وضعیت امنیتی افغانستان قابل نگرانی است و حکومت باید در مورد به گونه جدی اقدام کند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، جامعه جهانی را مقصر خوانده، گفت که به خاطر بهبود وضعیت امنیتی افغانستان همکاری نکرده است.
کشورهای متعهد به همکاری در عرصه‌های مختلف امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان تماشابین صحنه‌های بدبختی و بیچارگی مردم ما هستند.
در این حال ظاهر قدیر، معاون اول این جرگه، هم هشدار داد در صورتی که حکومت به بهبود امنیت توجه نکند، مردم خود برای تأمین امنیتشان دست به کار خواهند شد. تیم معلولین کرکت افغانستان، تیم معلولین بنگلادش را شکست داد. در این رقابت که امروز در داکه برگزار گردید، تیم افغان توانست که در آخرین اوور با از دست دادن 7 بازیکنش 120 دوش هدف تعیین شده تیم بنگلادش را پوره کند. این رقابت 20 اووره کرکت با ابتکار کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در میان 5 تیم در بنگلادش برگزار شده است. حکومت تاجیکستان میگوید 14 نفر دیگر از پیروان معاون سابق وزیر دفاع این کشور را که خود پس از برخوردهای مرگبار روز جمعه در دوشنبه فراری می باشد بازداشت کردند. اعلامیه مشترک وزارت داخله و کمیته امنیت ملی این کشور از عبدالحلیم نظرزاده و حامیان وی تقاضا کرد که اسلحه خود را به زمین گذاشته تسلیم شوند. مقامات حکومتی آنها را مسئول حملات روز جمعه گذشته بر یک مأموریت پلیس و یک دیپوی اسلحه در نزدیکی دوشنبه می دانند که در آن 26 نفر به شمول 9 پلیس و 17 نفر از شبه نظامیان مظنون کشته شدند. نیروهای امنیتی تاجیکستان اوایل امروز اعلان کردند که عملیات جستجوی نظرزاده در یک منطقه کوهستانی در نزدیکی دره رامیت در 150 کیلومتری شرق دوشنبه ادامه دارد. اسلام آباد ادعا می کند که در عملیات علیه افراطیون مسلح در شمال غرب پاکستان برای نخستین بار توسط یک تیاره بدون سرنشین ساخت خود این کشور 3 نفر آنها را کشته است. تورن جنرال عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در یک پیام توییتر امروز گفت در نخستین حمله تیاره بدون سرنشین ساخت پاکستان به نام براق امروز یک قرارگاه دهشت افغانان در دره شوال وزیرستان شمالی هدف قرار گرفت و 3 نفر مهم آنها کشته شدند. پاکستان برای نخستین بار در ماه مارچ گذشته این تیاره را به نمایش گذاشته گفت که در حمله بر اهداف ساکن و متحرک توسط راکت‌های رهبری شده لیزر موفقانه آزمایش شده است. اردوی پاکستان یک ماه قبل حمله وسیع را علیه طالبان پاکستانی و وابستگان آنها در این منطقه برا انداخته است. چون خبرنگاران به منطقه دسترسی ندارند، تأیید ادعاهای اردوی پاکستان از سوی منابع مستقل دشوار است. صدر اعظم آلمان میگوید این کشور برای چندین سال آینده با جریان آوارگان روبرو خواهد بود و تغییر خواهد کرد. انگلا مرکل این سخنان را یک روز پس از آن گفت که حدود 20,000 نفر از آوارگان داخل آلمان شدند. ائتلاف بر سر اقتدار که وی آن را رهبری میکند موافقه نمود که برای کمک با این آوارگان 6.7 میلیارد یورو اختصاص دهد. رئیس جمهور فرانسه میگوید این کشور سر از فردا پروازهای کشفی بر فراز سوریه آغاز و حملات هوایی بر اهداف گروه دولت اسلامی را بررسی میکند. فرانسوا اولان در پاریس به خبرنگاران گفت حملات دهشت افغانی علیه چندین کشور به شمول فرانسه در سوریه سازماندهی میشود. رسانه های ایران گزارش می دهند که 11 زائر شیعه عراقی در حادثه سرنگون شدن یک سرویس نقلیه در غرب ایران هلاک شدند. تلویزیون ایران از قول یک افسر ترافیک گزارش داد که 10 زن و 1 مرد در این حادثه که دیروز در ولایت همدان رخ داد هلاک شدند. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:38 به وقت افغانستان است. این هم فهرستی از داشته های این مجله خبری. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کرده اند. حادثه‌ای که در آن مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شده. امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند.
تلفای بیگونه گناهی ندارم. چیزی دارم باید بشینم با هم صحبت کنم. این تلفای بیگونه ویروس نندازونه. ما دولت خطاقام از من دیم که دیگه پیگیری کنم بیکنم.
پلیس نظامی بریتانیا درباره ادعای تحقیق میکند که گویا یک شرکت صدها میلیون دلار در افغانستان از ناتو اضافه ستانی کرده و آلمان 3 میلیارد یورو را برای رسیدگی به پناهجویان اختصاص داد. شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. با سلام دوباره، من امید مرزبان با شما هستم. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کردند. در این حادثه حدود مرگ حداقل 11 پلیس افغان تایید شده است. خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایره
از با خود از هلمند داریم و جزئیات را از وای میپرسیم. دایی با عرض سلام، خبرهای تازه در رابطه با این حادثه چی هست؟ آیا تحقیقات نتایج تازه هم داشته در این مورد؟
خونه جان تشکر شما. ما فعلا از نزدیکی کماندانی امنیت هلمند آمدیم و ما دیدم که 13 جسد از پلیسی که دیشب با واسطه طائرات ایساب بمبار کرده بودن به کماندانی آورده شد و یکده از دوستان کشته شده ها حاضر بودن و اینا البته برده نشان نظریت گوناگون وجود داشتن. یکان میگفتن که به عملیات دوستانشان رفته بودن یا کشته شدن و بعضی از ها خبر بودن که بله اینا با واسطه طائرات ایساب بمبار کردن. اما قبلا ما خبرهای از 11 کشته داشتیم و 4 زخمی، اما فعلا 13 جسد آورده. اما بعضی از منابع میگه که دیگرشان قابل شناسایی نبودن و بیشتر خراب شده بودن، از او خاطر اینا تانستن فقط 13 نفر را جمع کنن.
دایی، بعضی گزارش ها رساند که این ماموران پلیس مربوط پلیس مواد مخدر بودن، مبارزه با مواد مخدر. البته در این مورد هم مقامات چیزی گفتن؟
بله، این تایید که دقیقا نگفتن که اینا پلیس مربوط مبارزه با مواد مخدر بودن، اما منابع از پلیس گفتن که بله اینا رفته بودن بر کمین بر منطقه ریگ نزدیک با اونسوالی گرانسر و بعدا عدد تهرات حساب قرار گرفتن.
آیا این معلوم شده که اجساد قربانی ها به خانواده هایشان تسلیم داده خواهد شد یا منتظر میمانند تا ای که هیئت از کابل بیایه و بررسی بکنه حادثه را؟
فعلا که ما با منابع از پلیس صحبت کردیم، اونا حاضر نیستن که اجساد به خانواده ایشان تحویل بدن و دقیق علتشان معلوم نیست که بخاطر تحقیقات آینده یا اجساد به خانواده ایشان تسلیم نمیکنن و یا تا سبا میمانن که اجساد به اختیار سزار نگاه بکنن تا سبا به ایشان تسلیم بکنن.
با تشکر الیاس دایی، خبرنگار ما از هلمند. گزارش میداد شنیدید که جسد 13 تن که گفته می شود در حمله هوایی دیشب نیروهای ناتو در هلمند کشته شدند، حالا به قماندانی امنیه ولایت هلمند آورده شده. ناتو تایید کرده که نیروهایش منطقه از هلمند را بمباران کردند. پیش از این مقام های افغان گفته بودند حداقل 11 پلیس افغان در این رویداد کشته شدند. قرار است یک هیئت فردا به هلمند برود تا این حادثه را تحقیق دربارش انجام دهند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. امروز هم صدها شاگرد دیگر در یک مکتب هرات مسموم شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می دهد که حداقل 300 نفر از شاگردان یک مکتب به شفاخانه حوزوی ولایت هرات منتقل شدند. دکتران گفتند که این شاگردان مسموم شده و اما حالت صحی آنها حالا بهتر است. در حدود 5 روز گذشته این حدود 700 شاگرد در ولایت هرات در حوادث مشابه مسموم شدند. بیشتر در این باره شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
سودابه یکی از شاگردان مکتب در هرات است که به خاطر آنچه استنشاق گاز خوانده می شود مسموم شده است. این دختر 13 ساله که به خاطر تداوی به شفاخانه حوزوی هرات انتقال داده شده است میگوید این روند هرگز نمی تواند مانع رفتن او به مکتب شود.
صبح که به مکتب رفتم مسموم شدم، داخل صنف گاز انداخته بودم، وقت همه رد به دفت دادن، همه ما افتاده ما بیرون کردن از صنف، بیرون کردن، هیچ کس نمون. ما باید برای تعلیم خود میرم تا جان اندش تعلیم میکنه. دولت خان خوشمند این که از این کار پیگیری کنه.
معصومه مادر یکی از شاگردان مسموم شده است که به خاطر وضعیت صحی دخترش به شفاخانه آمده است. معصومه وضعیت موجود امنیتی دختران مکاتب در هرات را شکننده می‌خواند و از حکومت وحدت ملی افغانستان می‌خواهد تا این حوادث را به صورت جدی پیگیری کند.
من دیم از دولت خواهم، از کلانا خواهم، بزرگا خواهم، تلفایی بیگونه گناهی ندارم، چیزی دارم باید بشینم با هم صحبت کنم، این تلفایی بیگونه ویروز نندازونم. ما دولت خواهم تاقام ازا من دیم که دیگه پیگیری کنم بیگونه، باید پیگیری کنم چلی تلفایی کار میشن.
مسئولان در شفاخانه حوزوی هرات میگویند بیش از 350 تن از دختران مکتب امروز دوشنبه در ولایت هرات مسموم شدند. محمد رفیق شیرزی، مسئول مطبوعاتی شفاخانه حوضوی هرات، وضعیت صحی شاگردان مسموم شده را قناعت بخش توصیف می کند.
در جریان امروز از ساعت 8 صبح به ما به شفاخانه اطلاع رسید تا فعلا در حدود اضافه 350 تن از دانش آموزان سه مکتب معارف که شامل مکتب نوین سفلا، مکتب شرک احمدی و همچنان مکتب خواجه ابوالولید توسط تیم‌های صحی نیروهای امنیتی و خود اقارب و اولیاشون به شفاخانه انتقال داده شدند. خوشبختانه اتهامات لازمه طبی بعد از اون اتخاذ شده، هیچ نوع اعراض و علائم تیپیک و وصفی مسمومیت نزد از اون دیده نشده و ان شاءالله مشکل خاصی نیست و بالای 70% از شفاخانه مرخص شدند.
در جریان در روز گذشته نزدیک به 700 تن از دختران مکتب به خاطر آنچه استنشاق گاز خوانده می شود مسموم شدند، اما تا کنون مقامات امنیتی کدام فرد و یا هم گروهی را به این ارتباط بازداشت نکردند. محمد نعیم قیور، یکی از مسئولان بخش استخباراتی قماندانی امنیه هرات، اطمینان می دهد که عاملان این رویداد را شناسایی و بازداشت خواهند کرد.
شاید این گروهی بسیار کوچکی باشد، ضد معارف، ضد اسلام و ضد بشر، که از اولین روزها ما تدابیر گرفتیم و ما اطمینان میدم به مردم شریف ایران که این باند جنایتکار، این باند ضد علم، ضد دانش، ضد مکتب، ضد بشر و ضد اسلام به همکاری مردم اینا افشا میشن، شناخته میشن، رسوا میشن و برشان میگم که باز گریه میکنیم از پشت میله‌های زندان که ما اشتباه کردیم و دست از این جنایت خود بکشیم تا حدودی چهره‌های کثیف شما تا ما شناخته شده.
در ده روز گذشته این هفتمین مکتب دخترانه در هرات است که شاگردان آن به دلایل نامعلومی مسموم می شوند. مسمومیت پی در پی دختران مکتب در مرکز شهر و ولسوالی انجیل نگرانی خانواده‌های هراتی را افزایش داده، به حدی که شماری از خانواده‌ها هشدار می دهند در صورتی که دولت افغانستان امنیت دختران در مکاتب را به صورت جدی نگیرد، دیگر نخواهند گذاشت تا دخترانشان به مکتب بروند. گرچه مقامات امنیتی تا کنون کدام سرنخ را به ارتباط این موضوع ارائه نکردند، اما دست داشتن بعضی از مسئولان معارف و گروه های مسلح غیر مسئول را در این حوادث رد نمی کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
در همین باره شماره از شنونده های رادیو آزادی ابراز نظر کردن از طریق SMS. حفیظ الله از دایکندی نوشته اگر جلوی مسمومیت شاگردان گرفته نشود، جلوی مکتب رفتن دختران در مکاتب ولایات گرفته می شود. عتیق الله فلاح از بدخشان نوشته است که این نهایت بی‌غیرتی دشمن است که به سرنوشت کودکان افغان بازی می کند. و فرهاد از کابل نوشته که این یک کار ناشایسته و غیر انسانی است، دشمنان معارف نمی خواهند افغانستان در قطار کشورهای خارجی قرار گیرد، باز همین عمل را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنم. تشکر از پیام هایتان. شما میتونین در موارد دیگر هم ابراز نظر بکنین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 SMS بفرستین و ما میرسن.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
این برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. وزارت دفاع افغانستان از طالبانی که خود را افغان می نامد خواسته تا از اسارت شبکه های استخباراتی کشورهای منطقه خود را رها کنند و به پروسه صلح بپیوندند. این در حالی است که اخیراً یک نوار ویدیویی منسوب به مولا منصور دادالله، یک تن از قماندانان مشهور طالبان، در شبکه های اجتماعی به نشر رسید که در آن از اختلاف وی با ملا اختر محمد منصور و اداره استخبارات پاکستان یا ISI پرده برداشته شده است. ویدا برکی به همین موضوع نگاه انداخته.
به دنبال شدت گرفتن اختلافات ذات البینی میان طالبان، به تازگی قماندان سرشناس این گروه از طریق نوار تصویری گفته که با خواستهای شبکه استخبارات پاکستان یا ISI که منافع ملی افغانستان را تهدید می کرد مخالفت شدید کرده است. این در حال است که وزارت دفاع افغانستان نیز در عکس العمل به نشر این ویدیو از آن عده طالبانی که منافع ملی کشور را نسبت به منافع پاکستان ترجیح می دهند خواسته تا از جنگ دست بردارند و با حکومت افغانستان بپیوندند. دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این مطلب را اظهار داشت.
رای هر ایست که اینا بیاین در افغانستان زندگی کنه، به حکومت خود یک جای شوه، به گپای استخبارات منطقه عمل نکنن، اینا را استعمال میکنه و ترقی افغانستان نمیخواین.
اخیراً یک نوار ویدیویی 17 دقیقه‌ای منصوب به ملا منصور دادالله، یک تن از قماندانان مشهور گروه طالبان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن از اختلافاتش با ملا اختر محمد منصور، رهبر جدید طالبان و اداره استخبارات پاکستان، پرده برداشته شده است. ملا منصور دادالله در این ویدیو که تاکنون صحت آن از سوی ادارات امنیتی افغان رسما تایید نشده گفته است، اداره استخبارات پاکستان یا ISI از وی خواستهایی داشته که خلاف منافع ملی افغانستان بوده و تنها منافع ملی پاکستان را تضمین می کرد.
زده پاکستان استخباراتی اداره و غشتله
اداره استخبارات پاکستان مرا خواستند و به من گفتند که ما از خودت چند درخواست داریم. یکی از آن خواسته ها این بود که ما هر زمانی که کدام شخص و یا جایی را در افغانستان برات هدف بدهیم، باید آن را از بین ببری. تمام خواسته هایشان خلاف اعتقادات دینی و منافع ملی افغانستان بود. این اداره به من پیشنهاد سهولت های زیاد را هم کرد. به تمام طالبان و مجاهدین توصیه می کنم که از جنگیدن در برابر مسلمانان بسیار بهتر است تا در خانه بنشینند.
دادالله در این ویدیو که ظاهراً در یک ساحه جنگی اما سرسبز ثبت شده، از هوادارانش همچنان خواسته تا ملا اختر محمد منصور را به عنوان رهبر جدید طالبان نپذیرند و در صورت حمله بر آنان از خود دفاع کنند. این قماندان طالبان در اخیر گفته که او اکنون در ولایت زابل مستقر شده و از پیروانش نیز خواسته تا با او یک جا شوند. در این حال کارشناسان افغان میگویند اکثر طالبان مسلح ناچارند تا طبق فرمان مستقیم این اداره عمل نمایند. احمد سیدی آگاه مسائل سیاسی در این مورد چنین نظر دارد.
طالبانی که به شمول اختر محمد منصور در پاکستان زندگی میکنند مکلف هستند که هدایت و دستورات ISI را بپذیرند. حالا که مناسبات افغانستان و پاکستان خدشه‌دارتر شده، خواهشات و توقعات ISI علیه منافع افغانستان زیادتر شده نسبت به
گزارش های وجود دارد که ملا منصور دادالله و هوادارانش از سوی افراد وابسته به ملا محمد اختر منصور در ولایت زابل محاصره شده و از وی خواسته شده تا خود را تسلیم کند. پیش از این بارها ادامه جنگ و بی‌ثباتی در افغانستان با مداخله استخبارات کشورهای همسایه به خصوص پاکستان ارتباط داده شده است. تحلیلگران و مردم عام در افغانستان از حکومت می‌خواهند تا با در نظر داشت منافع ملی و با حمایت جامعه جهانی سرانجام گام‌های عملی را در راستای پایان دادن به خصومت و دخالت‌های پاکستان بردارد.
پلیس نظامی بریتانیا درباره ادعای تحقیق میکند که گویا یک شرکت صدها میلیون دلار در افغانستان از ناتو اضافه ستانی کرده. مقدار این پول به حدود 700 میلیون دلار میرسد. روزنامه دیلی تلگراف بریتانیا در همین مورد گزارش نوشته که فشرده این گزارش را از زرغونه منگل میشنویم.
بررسی ناتو از قراردادهای بزرگ مواد سوخت برای خط مقدم جنگ در کمپین نظامی آمریکا در افغانستان دریافت است که شرکت سپریم شاید از ناتو حدود 460 میلیون پوند که حدود 700 میلیون دلار می شود اضافه ستانی کرده باشد. منابع می گویند گمان می رود برتانیا حدود 10% این پول را داده باشد، به این معنا که برتانیا حدود 46 میلیون پوند در بخش تدارک مواد سوخت و نیروهایش در هلمند به سپریم گروپ اضافه داده یا نقص کرده است. این افشاسازی چند ماه بعد از آن صورت می گیرد که بخش مواد غذایی شرکت سپریم که مقر آن در آمستردام هالند می باشد به سبب تقلب هایی که در بخش رسانیدن مواد غذایی به نیروهای آمریکایی در جنگ افغانستان کرده بود اعتراف نموده و میلیون ها دلار جریمه پرداخت. وزارت دفاع برتانیا شام دیروز تایید کرد که اداره تحقیقات جنایی برتانیا در مورد اتهامات مبنی بر اضافه ستانی سپریم گروپ در بخش مواد سوخت برای ناتو تحقیقات می کند. ناتو در 14 سال گذشته پولهای زیاد را برای مواد سوخت، ساختمان‌ها و وسایل نقلیه‌اش در کمپاین علیه طالبان به مصرف رسانیده است. عدم موجودیت بندرها در افغانستان کوهستانی، سرک‌های نامناسب و انتقال مواد سوخت از مناطق تحت کنترل طالبان، رسانیدن مواد سوخت به قرارگاه‌های ناتو را سخت مشکل و خیلی گزاف ساخته بود.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. رئیس بنیاد احمد شاه مسعود از حکومت میخواهد تا با شناسایی و بازداشت عاملین قتل‌های زنجیری در افغانستان دشمن اصلی افغان‌ها را معرفی کند. احمد ولی مسعود این مطلب را امروز در نشستی که به مناسبت آمادگی برای تجلیل از 14مین سالگرد کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و هفته شهید برگزار شده بود مطرح کرد. تمیم اخگر در همین باره جزئیات را دارد.
در حالی که شورای وزیران افغانستان روز چهارشنبه را با مناسبت هفته شهید رخصتی عمومی اعلام کرده، بنیاد احمد شاه مسعود از عدم رسیدگی حکومت به دوسیه قتل‌های زنجیره‌ای در کشور انتقاد کرد. احمد ولی مسعود رئیس این بنیاد روز دوشنبه در نشستی که به مناسبت آگاهی دهی برای علاقه‌مندان احمد شاه مسعود قهرمان ملی برای چگونگی گرامی داشت از هفته شهید در کابل برگزار شده بود بیان کرد. با گفته آقای مسعود، عاملین قتل‌های زنجیره‌ای در کشور دشمنان اصلی افغان‌ها بوده و حکومت باید در خصوص شناسایی و بازداشت آنان اقدام جدی کند.
امیدواریم از حکومت جدید همیست که بتانه که کمیسیون را موظف بسازد در داخل افغانستان و این کمیسیون بتانه در همکاری با نهادهای بین‌المللی این پرونده را در ابعاد مختلفش اینا تعقیب کنند و بالاخره سرنخ را پیدا کنند که واقعا دشمنان اصلی افغانستان کیا هستند و بتانه امروز هم از این قتل‌های زنجیره‌ای جلوگیری کنند.
در یک و نیم دهه گذشته چندین مقام و شخصیت‌های مطرح در افغانستان به گونه‌ای مرموز به قتل رسیدند که احمد شاه مسعود یکی از آنها بود. حکومت قبلی افغانستان به احمد شاه مسعود با پاس خدماتش لقب قهرمان ملی را داد و 9 سپتامبر را هفته شهید نامید. از این روز هم ساله در نقاط مختلف افغانستان طی مراسم خاص تجلیل به عمل می آید. این بار احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود اطمینان داد که برای گرامی داشت از این روز تدابیر لازم اتخاذ شده است. گرچه در چند سال گذشته در هنگام گرامی داشت از این روز از سوی علاقه‌مندان احمد شاه مسعود با مردم مزاحمت‌های خلق شد، اما رئیس بنیاد مسعود از تمامی جوانان علاقه‌مند به کارکرد قهرمان ملی خواست تا در هفته شهید از ایجاد مزاحمت با مردم خودداری کنند.
جوانای عزیزی که با همین احساسات و با همین گرمی میآیند و میخوان از این روز و از این هفته تجلیل کنند، امیدوار هستند که با پیروی از تمام علمو کاراکتر، سجایا، اخلاق شهید مسعود امی روز و امی هفته را تجلیل کنند و خدا نخواسته طوری نشه که امی روز و امی هفته باعث آزار مردم شوه و از خان مردم در قسمت جهاد و مقاومت و هفته شهید و خود شهید مسعود و قهرمان ملی کشور مخصوص بسازد.
خواستیم در مورد این که وزارت داخله برای بررسی و تعقیب قتل‌های زنجیره‌ای در کشور چی کرده و برای جلوگیری از بی‌نظمی در هفته شهید چی برنامه‌ای رو روی دست دارد بپرسیم، اما با وجود تماس‌های زیاد موفق به گرفتن نظر مسئولان این وزارت نشدیم. تحلیلگران میگویند که حکومت باید مسئولیتش را در خصوص پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای در کشور ادا کند و عاملین همچو قضایا را به مردم معرفی کند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
حکومت آلمان تصمیم گرفته است تا 3 میلیارد یوروی اضافی را به خاطر مساعدت با پناهجویان در اختیار ایالت‌های فدرالی و شاورلی‌های این کشور قرار دهد. این تصمیم صدر اعظم آلمان که به هزاران مهاجر اجازه آن را می‌دهد که آلمان را خانه‌شان بنامد، باعث مخالفت‌ها در بین طرفداران خودش هم شده است. آژانس خبری رویترز گزارش دارد که جزئیات آن را آرش همایون پیشکش می‌کند.
در یک اعلامیه مشترک ائتلاف بر سر اقتدار در آلمان که روز دوشنبه نشر شد گفته شده است، حکومت این کشور تصمیم گرفت تا در سال جاری میلادی 3 میلیارد یورو معادل 3.35 میلیارد دلار اضافی را به خاطر مساعدت با مسئله هجوم بی سابقه مهاجرین در اختیار ایالت‌های فدرالی و شاروالی‌های آلمان قرار دهد. در اجلاس مقامات عالی رتبه ائتلاف بر سر اقتدار انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که بیش از 5 ساعت دوام کرد، بالای سایر تدابیر نیز توافق شد که سرعت بخشیدن پروسه پناهندگی و مساعدت به اعمار سرپناه و محلات بودوباش مهاجرین را شامل می شود. در این اعلامیه مشترک همچنان گفته می شود که بر علاوه 3 میلیارد یورو که برای ایالت‌ها و شاروالی‌ها اختصاص داده شده است، حکومت آلمان پلان دارد تا 3 میلیارد یوروی دیگر را برای پرداخت حقوق پناهجویان تخصیص دهد. در این توافق همچنان لیست کشورهای توسعه می‌یابد که مصون شناخته شده است. به این معنی که با این کشورها نمی‌توانند درخواست پناهندگی در آلمان کنند و کشورهای کوسوو، مونتنگرو و آلبانیا را شامل می‌شود. سربیا، مقدونیا و بوسنیا از گذشته در این لیست قرار دارند. این تصمیم حکومت آلمان به خاطر سرعت بخشیدن پروسه پناهندگی و اخراج مهاجرین کشورهای جنوب شرق اروپا به خاطر آن صورت گرفته است تا بیشتر به مهاجرین کشورهای جنگ زده مانند سوریه، عراق و افغانستان تمرکز شود.
و حالا رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. ساعت 7 صبح فردا باز هم جشن برای شما خواهیم بود. حالا من امید مرزبان با همکارانم با شما خداحافظی میکنیم. فراموش نکنین که پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را شنیده می‌توانید. شبتان خوش، خوابتان راحت.